شد. تا برنامه هفته آینده، خدا یارو نگه دارتن.
سلور بجه شوه دی ازادی راژیو دی او ساتخ پروانه تخرق لست. قدر من اوریدون کو پروانه خپروانه که باواو ری چه دی اتا محمد نور پلاویان وی دی هیوات پا کچه سولیزی لاریونونه پا پام که لری. پا پاکستان که دی بشری حقونه دی فعاله اسمه جهانگیر دی مرین پا اره راپور او نور موزاد او پا پای که دی یو کلی زرغگونه دی راژیوی درامه یو نوی برخه هم در تورنده کوو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري. د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لویه لار بیرته پرانیستل شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس په پاکستان کې د بشري حقونو پر د فعالې اسمې جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان او بچي عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي د ګزرن ضد واکسین ورکړ شي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف د ادارې په همکارۍ پیل کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې کوچنیانو ته باید په 2 دورو کې د پولیو او ضد واکسین ورکړ شي.
د پولیو د یو واکسین د دراسه یو زلیور کې ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم قوم کی. نو د پولیو په مقابل کې 2 ځله باید واکسین ماشومان واخلي ترڅو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په محیط کې د وحشي وایرس د گردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په وروستیو 2 میاشتو کې د پولیو یا د کوچنیانو کې د فلج 3 نوي پیښې لیدل سوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لویه لار بیا پرانستل شوه. د شمال لویه لار په سالنګونو کې د ډېرې واورې د اورېدو او د برف کوچونو د ګواښ له امله تړل سوې وه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې او په ځینو ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال کسان وژل سوي دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په 12 سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د ملي دفاع د وزارت په وینا د پوځي عملیات تر ډېره حده د افغانستان په شمالي ولایتونو او په هلمند، ننګرهار او په روزګان کې شوي دي. وسلوال او طالبانو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د دې وینا په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس نن په پاکستان کې د بشري حقونو د فعال او قانون پوه اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه ټولو انسانانو ته د مساوي حقونو لپاره زړوره مبارزه کړې او مبارزه د ستاینې وړ ده. اسمې جهانگیر په پاکستان کې او له هغې هیواده بهر د بشري حقونو لپاره د هغو فعالانو په منځ کې و چې د ډیموکراسۍ، د قانون واکمنۍ، د لژکیو د حقونو او په پاکستان کې د ځپل شویو طبقو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې وه. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتړ کړی وو او اعتراض کوونکو ته په اسلام آباد کې په وینا کې ویلی وو:
ما یې سمجھتیو کې پاکستان پښتنو کې بغیر
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
اسمه جهانگیر د هغې د کورنۍ د غړو په وینا د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته لیږدول سوی و او د یک شنبه په ورځ د مرګ خبر اعلان شو. دا د مرګ په وخت شپږ شپېته کلنه وه. هغې په 2015 میلادي کال کې د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده سوې وه او 2 نړیوالې جایزې یې ګټلې وې. په روسیه کې د وې مسافرلونکو الوتکه د سقوط په سیمه کې چړنې روانې دي. د شغورنی مامورین وایي د پیښې په ځای کې چې ډېره واوره اورېدلې د الوتکه د پرواز د معلوماتو د ثبت واړه ماشينونه موندل شوي دي. د مسکو په 10 کیلومتر کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافرلونکو انټونوف الوتکه چې اورال ته روانه و د مسکو له مو هوایی ډګر تر پرواز لند وخت ورسته سقوط وکړ. د چارواکو په وینا په الوتکه کې یو اویا تن سپاره او ټول مړه شوي دي. په روسیه کې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادمیر پوچکوف نن سهار خبري اعلان ته وویل دوی په ابتدایي څېړنو کې داسې موندل شوی ده چې په الوتکه کې درې بهرنیان، یو د سویس، بل د آذربایجان او بل د قزاقستان وګړي وو. سیمه ییز رسنۍ وایي د دوو وګړو مړی موندل شوی چې یو د سویس او بل د آذربایجان دی. او د ژمنی اولمپیک د سیالیو په دوام د یخی پر مخ د سکیټ او نڅا کاناډایی لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا د سپینو زرو مډال او د امریکا د متحدو ایالاتو لوبډلې د برونزو یا د زیرو مډال ګټلی دی. د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې د اولمپیک د ژمنیو سپورتي مسابقو لړۍ روانه ده. د ښځو د آزاد سکیټ مسابقه روسۍ الینا ژاګیتوا ګټلې او په دوهم ځای کې امریکایي میرای نګاسو راغلې ده. تر دې مخکې د روسیې یوفجینیا میدویدوا په دیلند پروګرام کې برخه واخیسته او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړ. داسې ګڼل کیږي چې نن د سرو زرو د مډال لپاره د روسیې د دواړو لوبغاړو الینا ژاګیتوا او یوفجینیا میدویدوا نومونه لیکل شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په دې خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباورې چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلاویان پراتلونکو څورزو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سولیز مظاهره په پام کې لري. د دې احتمالي مظاهرو قانونی ارخونه له یو کارپو سره په مرکه کې چیرو
دولت قانون به چوکات کې واچي موږ د ضربه د ستونزې حل کړي او ځکه فکر نه کوم چې موږ دې غوښتنې ته وکړو چې هغه د قانون به چوکات وي.
په نورو موضوعاتو کې د هیواد په یو شتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاین نن پیل شو. آیا په افغانستان کې دا ناروغي له منځه تللی شي؟
چې په دا کورنۍ د نو سره په ډیر روان کال کې همکاري کوي
له 15 کلنو لانجو وروسته د ارزګان د پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره نن په مرکز ترین کوټ کې کیښودل شوه او په یوه تحقیقي راپور کې مو د هیواد پر ټلویزیونونو د هغو اعلانونو ناوړه اغیزې څیړلې چې د تشدد او مرګ ژوبلې تصویرونه پکې خپریږي. په پاکستان کې د نامتو مدني فعالې عاصمې جهانګیر د مړینې او د بشري حقونو په برخه کې د هغې پر فعالیتونو هم رڼا اچو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د بلخ ولایت ویاند وی عطا محمد نور پر اتلونکو څورزو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سولیز مظاهره ترسره کوي. منیر فرهاد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا مظاهره د ارګ لخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور غوښتنو ته د جواب د ترلاسه کولو په مقصد کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي که مظاهره د قانون په چوکاټ کې وي نو پولیس به یې امنیت ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د بلخ د ولایت ویانوی عطا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف ښار کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپاړو سو ولایتونو کې سولې مظاهرې تر سره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم دا شان وویل، د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلي نور تېره شپه خپلو پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په شپاړو سو ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سوله ییزې او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه کوم ښکارا نتیجه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي و چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سوله ییزه توګه ترسره رسی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولې دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والی وروستی څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړو سوالیتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولی شي د افغانستان د نافذ قوانینو په اساس مظاهرې وکړي، او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهرې کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوري ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هوار شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې په پام کې لري. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک د حق نه لري چې له حکومتي امکاناتو په کار اخیستو سره د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د ښاغلي نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره ورکړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې مظاهرو د قانوني توجیه په اړه پوښتنه ترې کړې.
اصلا خطول اغا دورگونه قواعد مقررات قوانین پخونم بیسی بی یو کارمان دی دولتی اغم دی بلایت پا کچه اغا اختار وار که مرکزی دولت تا چیز مظاهری کومه دا خو اصلا قوانینو که دا مسائل مردود دی او اغا دا یو جرم دی خپله ها اداری جرم دی مگه لرو قانون دی کارمندان دی ملکی خدمات و کارمندان قانون دی کار لرو او خپله دا نور نافذ قوانین دی منگه طول اغه دا دا ردی دا درس یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینونه همیشه ستونزې خلقی کده هر جانب دا کار کوي اغه په خلکو ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي ولې دا خبره خو په دې نه پات کیږي دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ چانه ده مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهری او لاریونونه وکړي.
ولې نه لري؟ خدای دې استعفا ورکړي. دې استعفا ورکړي زه هم ورسره وزر مظاهرو کې کړی دا هغه مطالبه قانوني په ګرځې چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږ خو ګورې دې عام خلک راوځي او مظاهره وکړي خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهرات پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب ورځ تر بلې دغه ستونزې نور هم غټيږي، مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره او تفاهم کې د منګ د بین ملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کی. ترغه چې قانون تطبیق نه کی همیشه ناستی چې څه وخت باید معامله کی او د معاملې پر بنا به د ستونزې حلې هغه ستونزې به نور هم کشرادار کیږي نور هم ډیریږي او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د خاطر هر څه زر د خپل دولت د قانون په چوکاټ کې واچي هغه د ضربه د ستونزې حل شي او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون په چوکاټ وګوري.
حقوق پو او د سیاسي چارو کار پو کبیر رنجبر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زړ واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړو د پروګرام مسؤل ازادۍ رادیو ته ویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې مولوي اسحان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو په افغانستان کې دغه ویروس د دې ناروغۍ ویروس له منځه ولاړ شي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي.
2013 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه 3 پیښې د پولیو ثبت شوې دي. یوه د قندار په سپین بولدک کې ده، بله د قندار په شاولي کور کې ده، او بله پیښه د ننګرهار په کامه کې.
ښاغلی احمد زیول دا په روان میلادي کال کې دوهم کمپاین دی چې د 3 ورځو په اوږدو کې به د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو او د ختیځو په هغو ولسوالیو کې چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي ترسره شي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د روانو ناامنیو له کبله د 6000 په شاوخوا کې افغان ماشومان په بیلابیلو ناامنو سیمو کې د ګوزن له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95% ساحو امنیت نیولی او د پاتې نور لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابره شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید د ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطر ترناک تمامې درې. د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
و امر دل چې د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زد ناروغي واکسین پایل شو. د ګوزانیا د ماشومانو د ګوزان د ملي پروګرام مشر وایي چې که د کندهار د یو شمیر سیمو خلک همکاري وکړي نو دا امکان شته چې د ناروغۍ ټغر به د روان کال په شپږو میاشتو کې له افغانستانه ټول شي. ډاکټر میوند احمدزي له ازادۍ راډیو سره په یوه جلا مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین په وړاندې چې نن پیل شو د یو شمیر ستونزو یادونه وکړه او ویل یو علت چې د کندهار په یو شمیر سیمو کې د پولیو ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دا دی چې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. دا چې په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د ناروغي په وړاندې د واکسین د کمپاین په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې خلک په دې برخه کې ورسره څومره همکاري کوي.
پښتانه په افغانستان کې ډېره ښه ټولنه ده، د ټولو صحي خدماتو ډېر په ښه شکل باندې قبلوي، یعنی د څلور دېرش ولایتونو د جملې نه کومې حساب نه ټول په لس ولسوالیو کې د څلور فیصد نه کم راځي دغه ولسوالیو کې. ده په دغه ولسوالیو کې موږ د داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغوی خپل ماشومان په اسانۍ نشي واکسین کړي. دغه ولسوالیو کې چې خلک واکسین نه کوي، په دغه ولسوالیو کې د ټولو ماشومانو کچه چې زمونږ په دې وجه پاتې کېږي د یو دوه فیصده په منځ کې. زیات شمېر چې د دوی په خندار په ښار کې دي، د پنجوای په ولسوالۍ کې، شړی کې، ارغنداب کې، او سپین بولده کې، همدارنګه په شاولي کوټ کې.
له تاسو بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، د شاولي کوټ هم یادونه وکړه. وروستي دوه د پولیو مثبتې پېښې په کندهار کې ثبت شوې دي، یوه په سپین بولده او بل هم په شاولي کوټ کې. په دغو سیمو کې یو ماشوم چې د پولیو مثبته پېښه پکې ثبت شوې وه، هغه ته درې ځلې ویل کېږي چې واکسین ورکول شوی و. تاسو د واکسین له کیفیته څه ډول یقین حاصلولی شئ چې دغه واکسین د پولیو په مقابل کې د ماشوم معافیت تامینوي؟
په دې خاطر باندې د واکسین د کیفیت او په خلکو کې د دې واکسین په مقابل کې د جواب اندازه ورزو. موږ د خلکو د وینې نه نمونه اخلو، په هغه کې د هغوی د انتیباډي لیول ګورو. په وینه کې یو خاصه ماده چې د واکسین په واسطه باندې تولیدېږي او د دغه ماشوم مقاومت ښیي چې څومره اوس بدن د پولیو په مقابل کې مقاوم شوی دی. تیر کال چې موږ کله دغه سروې وکړه، په خاندار په مجلس روغتون کې موږ وکړه، په دې کې څلور سوه نوي ماشومان موږ د دلته نمونه واخیستله چې په دې کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه تر یوولس میاشتو پورې وو، په دې کې اووه نوي فیصده د دوی مکمل د پولیو په مقابل کې محفوظ وو، یعنی د بدن د معافیت کچه لوړه وه. همدارنګه په هغو ماشومانو کې چې عمر یې د شپږ دېرش میاشتو نه تر اته څلوېښت میاشتو پورې وو، په هغوی کې سل فیصده ماشومانو کې چې وویل د پولیو په مقابل کې مقاوم. په دغه څلور سوه نوي ماشومانو کې چې موږ انتخاب کړي دي نمونې لپاره، د واکسین په کیفیت کې هیڅ خبره نشته. بل د واکسین په ویال باندې چې کله موږ ماشوم ته تطبیق کوو، نو په همدغه مرحله کې د واکسین دغه ویال سکسیده دا چې کیږي او په دې باندې یوه نښه ده که د دې واکسین معمولي خراب شي، هغه نښه بدلېږي.
تاسو د معافیت ویل او دا دوهم ځل دی چې په روان کال کې د پولیو کمپاین مخته وړئ. که په مجموع کې ووایئ چې یو ماشوم ته چې له پنځو کلونو کم عمر دی څو ځلې دغه د پولیو واکسین ورکول کیږي؟
اصلا د پولیو په واکسین کې دغه خصوصیت دی، یو غټه ستونزه تر اوسه پورې پولیو له منځه نه ده تللې. د پولیو داسې یو واکسین نه دی چې راشي چې یو ځلې ورکړي ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم مقاوم کړي. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په محیط کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي. نو دا چې څو ځله یو ماشوم واخلي، په موږ د یو اکسپرت کمیټه لرو مشخصه باغې کې د پولیو نړیواله سطح باندې د نړۍ ملک سطح باندې غټ غټ خلک دي چې پولیو باندې مطلب عمرونه تیر کړي دي. نو هغوی دغه ارزونه کوي او د دې په اساس باندې موږ کمپاینونه جوړو. مثال په توګه موږ په قندار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې په کال کې نه هزله کمپاین کوو. نو دلته ماشومانو ته په کار دي چې د کلینیک تو دوزونو نه علاوه نه هزله باید دغه واکسین واخلي، د هر کمپاین په دوره کې واخلي. په داسې حال کې چې په تخار کې یو ماشوم ته موږ صرف په کال کې درې دوزه ورکوو، مطلب دا چې د کلینیک تو دوزونو نه علاوه یوازې درې دوز دغه ماشوم ضرورت لري. نو دا د ماشومانو د ضرورت په اساس باندې موږ د دوزونو تعداد معلومو او د هماغو دوزونو د تعداد په اساس باندې موږ خپل کمپاین کوو. یعنی په دغه اساس باندې موږ بار بار په خپل ټولو د مطبوعاتو د لارې او ټولو د موږ د کوم فارم تفهیم وسیلې چې د هغوی د لارې دغه پیام خلکو ته رسو چې هر ماشوم هر ځل، یعنی هر ماشوم د کمپاین په هر دوره کې واکسین کیږي.
بلې، تاسو
مقاومت همدغه یو ښه مثال، یو ماشوم درې دوز اخیستی بیا هم پوه.
بلې،
واضح مثال یم.
بیرته راځو بیا هم دغه د ناامنۍ مسلې ته چې اکثرا په هغو ولایتونو او هغو ولسوالیو کې تاسو د واکسین د پولیو کمپاین مخته وړئ چې هغه نه آرامه دي. په ډیرو مواردو کې موږ راپورونه درلودل چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفین د دغه کمپاین مخه نیسي. که دا یو واقعیت وي چې تاسو تقریبا اته ځلې یا نه ځلې ماشوم ته چې له پنځو کلونو عمر کم دی واکسین ورکوئ، د دغه کمپاین په وړاندې خو به تاسو ډېرې ستونزې لرئ. هغو سیمو کې چې واقعا هلته ماشومان دغه واکسین ته ضرورت لري، آیا داسې یو میکانیزم جوړ کړی دی چې دولت وسلوال مخالفین هم قانع کړي چې پریږدي چې ماشومان هلته واکسین شي او ستاسو رضاکاران هلته خپل فعالیت مخته یوسي؟
البته په اکثریت مناطقو کې موږ کوم خاص مشکل سره نه مخ کیږو، اما ځینې ولسوالۍ دي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامن دي او د دولت مخالفین هلته نسبت نورو ځایونو ته نسبتا زیات نور خلک د بهرني خلک نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته داخل شي. هغه ځایونو کې د نورو خلکو موجودیت دوی ځان لپاره خطر محسوسوي. په دغه څو مشخص ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو چې په دې کې د قندار، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز دغه ولسوالۍ شامل دي. همدارنګه د مساقله او سنګین کې موږ بار بار مشکلات سره مخ کیږو، اما په عمومي صورت سره په اکثر ځایونو کې تقریبا په ټول افغانستان کې راج منطقې سره د دې چې دولت د مخالفین د کنټرول لاندې موږ هغه ته په کامیابۍ سره کړو کمپاینونه سرته رسوو. په عین شکل مشکل موږ په بارمال حکومله کې هم د پکتیکا بار بار پیدا کیږي او په بعض سیمو کې بیا د دولت مخالفین بېخي اجازه، خصوصا د مخالفینو ځینې خاص ګروپونه لکه د داعش وسلوال چې دي هغوی په هېڅ صورت خپل منطقو کې کمپاین ته اجازه نه ورکوي، اما دغه نور چې دي دوی بیا تر ډېره حده پورې همکاري کوي.
ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ کله به موږ د دې شاهدو چې په افغانستان کې پولیو کاملا له منځه ولاړ شي؟
ان شاء الله چې ډېر زر به هغه ورځ وګورئ او موږ امیدونه ډېر زیات دي. په تخنیکي لحاظ موږ چې اوس ارزونه کوو، نو که چېرته د قندار خلکو همکاري د موږ سره موږ په قندار کې د 2% په شاوخوا د قندار خرڅین بولدک جوړې ارغنداب او پجوی په دې ولسوالۍ کې موږ د 2% په شاوخوا کې ماشومان په دې وجه مستیقي چې د کورنۍ هغوی ته واکسین نه کوي، دغه ماشومان کافی دی د لپاره چې ورس په خپل کور کې وساتي. که چېرته دا کورنۍ موږ سره په تیر روان کال کې همکاري وکړي، پر روان شپږ میاشتې دي ان شاء الله د پولیو لمنه به افغانستان ته راځي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ملي پروګرام مشر ډاکټر میوند احمدزی چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي پر ضد د ملي کمپاین او د دې ناروغي د لمنځوړو پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پیټر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه خبرو چې د ورځنۍ ستونزو ترڅنګ د ژوند رنگینې برخه هم رنګاړي.
ناس کې مې کولنګي چرګان بانګونه وای
او ناس کې د کولنګي چرګان بانګونه وای او کو 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 تاسو
په هوا کې د لیکلو مخصوص قلم د اختراعاتو په ځنګړي کتاب کې د اپل د کمپنۍ په نوم ثبت شو. په دې اړه راپور هم د همدې خبرونه په پاتې برخه کې راځي. راسره اوسئ. لپینزو کلنو لانجو وروسته نن د ورزګان د پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره په مرکز ترین کوټ کې کېښودل شوه. د ترین کوټ خلکو د دې کار ملاتړ کړی او وایي چې وخت په وخت به د دې پوهنتون څارنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د پوهنتون د ودانۍ د غډبره نن دوشنبه د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار شمال ختیځ طرف ته کشول شو. د پوهنتون دغه ودانۍ لپاره 15 کاله مخکې د افغانستان د ملي بودیجې څخه پیسې بیلې سوې، خو د یو شمیر زورواکو لخوا یې ټول ځمکه غصب سوې او د یادې ودانۍ د جوړولو مخه نیول، چې تر ډیرو هلو ځلو وروسته نن د ورزګان ولایتي اداره وتوانېده چې د یاد پوهنتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېږدي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی د یادې ودانۍ د ډبرې د ایښودلو پر مهال رسنۍ ته وویل چې د پوهنتون پر دغې ودانۍ 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په 500 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي او د یو کال په موده کې به کارونه بشپړ شي. نوموړي وایي هڅه کوي د دغه ودانۍ څخه وخت پر وخت څارنه وکړي څو یاد ودانۍ په ښه معیاري توګه جوړ شي او د فساد مخه ونیسي.
د فعلاً د پاره دغه اداري واحد چې دلته نقشه په ځمکه باندې تاسو ویني او نن به موږ ډبره ږدو، دا تقریبا د 3 ملیون افغانۍ په شاوخوا باندې دا هغه ابتدایي کارونه دي چې د یوې ودانۍ لپاره د اداري واحد جوړیږي. ځکه تر اوسه پورې مونږ امنیتي ستونزه درلودله په دغه ساحه کې، نو اوس مونږ هغه ابتدایي کارونه شروع کوو. د راتلونکي لپاره به انشاءالله دغه نور کارونه هم په مخ باندې بیایو.
اورزګان پونتون د کندهار د پونتون یو څنګه ده چې له شپږو کلونو راهیسې په اورزګان ولایت کې فعال سوی، خو لا تر اوسه خپل ودانۍ نه لري او مسولین او محصلین یې تل له ستونزو سر ټکوي. په ورته وخت کې د پوهنتون نوی سرپرست رئیس پوهنیار اسدالله نور وایي چې دوی دا مهال تر 500 زیاتو اداري خونو ته اړتیا لري، خو دا مهال ټولې چارې یوازې په ګیر شو ټاکنو کې مخته وړي چې دغه چارې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. د نوموړي په وینا چې د پوهنتون د ودانۍ په جوړولو سره به په دې برخه کې ټولې ستونزې حل شي.
او دا چې موږ مخکې ودانۍ نه لرو یا په حاله ودانۍ نه لرو، تاسې 250 شوبو سیمپو ته ضرورت لرو چې په ډیر بد حالت کې قرار لرو. زموږ دغه تعمیر چې نن وای تا دا کلیر شوی دا جوړ شد خیره سره او په دې برخه کې بیرته خپل ځای ته انتقال شو.
لدی سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې بل دولت سره هر ډول همکاري کوي ترڅو پوهنتون د ودانۍ خاون سي.
د مازیګر 4:13 شوې. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د کوزن پر ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي سرګونه زره کوچنیانو ته په یو شته ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین تاسکی ورکړي. البته دا واکسین هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 15 کلونو کم وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ورستیو 2 میاشتو کې د کوچنیانو د فلج درې نوي پیښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع آسمه جهانگیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلي چې آسمه جهانگیر د ټولو انسانانو د حقوقو لپاره مبارزه کوله او مبارزه د ستاینې وړ ده. آسمه جهانگیر د یکشنبه په ورځ د شپږ پېټو کلونو په عمر مړه شوه. په روسیه کې څېړونکي وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو له ځمکې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومترۍ کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکي انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو اویا تنه پکې سپاره وو تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. د مسولینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوي دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره تر 3 کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویټ کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلې د زیرو یا برونزو مډال نګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونی چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثران د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوي په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 500 ورځنۍ لوبو لړۍ یو مسابقه کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په ځان سره افغانستان ته د 340 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټول افغان لوبډله د لوبې په 150 ور کې په 190 منډو وسوځیده او لوبه د 1450 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوي له افغانستان نه په ورته حالت کې د 1450 منډو په توپیر لوبه بللی وه. ټاکل شوی د دوړو لوبغاړو ترمنځ درېم یوازنی لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمنی اولمپیک سیالیو په څلورمه ورځ جرمني د سرو زرو د دریو او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوو دوو او د برونزو د یو میډال سره دوهم او د امریکا متحده ایالاتونو بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو او برونزو د یو یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. د پښو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنی اولمپیک سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنی اولمپیک دروشتم پړاو سیالۍ د جمعې پورس د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقونو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمه جهانگیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
آسمه جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر پرون یک شنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیجه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د آسمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله. آسمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټي ښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړې دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کیږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوې وه او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاند د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوې وه. میرمن جهانگیر د بشري حقونو د فعالې او مدافع وکیلې په توګه ډېرې جایزې ګټلې او په 2015 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابرۍ ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظره پاکستان دی.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل انت اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کابله چې یو اویا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترینګلی شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپل خاورې سره یو ځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپل پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګه غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس د یو سلاکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولی شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو کوربتوب کړی و خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کېږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کېږي او د کورنیو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپرېږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کېږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې باره کې چې مخالفین هم کولای شي چې زموږ د ښار ګوټ ګوټ ته ځان ورسوي او زموږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پرېږدي، او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او هغه داعش وي، نو د دوه بیرق څنګه موږ ته پر رسنو کې خي
داسې اعلان خپروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې دا داسې اعلانات خبر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفه له باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسی مثبت پیټو ته باید محاکم.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپله دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت یې په تلویزیونونو کې خپره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تېروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږ پاتونه چې دی مونږ دا نه دی خبره کړي
منګه چې خبرو هغه ټول سنند هغه په نظر کې نیسو او د موږ خپل شکایت حمایت قاطی او د بهرانیانو سره شریک کړي دي چې دغه وختونه چې دوی نشر کړي اولی باید موږ سره هماهنګ کې به ورسره دا غي نخباره کړي.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د عام اړیکو او ویان مرستیال ډګر منفاون کړ د دغه اندېښنو په جواب کې ازادي راډیو ته ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبريږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات شي زمنګ ټولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده. په دې باندې د اعتراف شي خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري خلکو ته باید د دې دغه شومه سیره وښودل شي.
خود ټولو ته پکتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو خدمت ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري. د افغانستان د رسنیو قانون لمخې هر هغه څه چې په روح او اروا بداغیز کوي خبرول او نشرول بندې د او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریسته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو خدمت ملاتړ اداره یا نه وي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکارا کولو ترڅنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغه ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وای په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سرپرې کول ویډیوګانې د نوې نسل ذهنونه مخشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغۍ لوري ته بیايي.
ستاسو لا پیغامونو
زنه جبلاد او کندهار ولایت چنجوای د ولسوالۍ د صلاوات کجه څه خبر در سره کو مر سره د چنجوای د پخ دمبر د ول سره بیا در صلاوات پر دې خمادي پچمنان کرا چې سوي دي کار د جامې د وبو بې زبر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي شیل لره مچرا دمبر کې
زش مطلع فریدی پاکستان چې د مهاجرت ژوند ترم اشرف غنی امازی ته چې د مهاجرینو نمائندگان راغلي وو دا واده سره کړی و چې هر مهاجر زور ته به یو یو نمبر هم زکه ورکړي یو $500 دا خبرې دی عملی کې مهاجرینو ته دي بره $500 په انسان خو تین پر سر کاټ وټه کړی یو یو نمبر هم زکه ټول افغانان په سلسله کابل ته روان دي.
مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه د ازادي راډیو څخه خیله کو چې دغه وسول ده منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون لوي ستونې سره مخامخ دي. دغه کوم ویل چې د وګړو لپاره د غلري دغه ویل په جګه پاتې شوی ده او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو څخه خیله کو چې استنادي دیوال سالتیا لري او موږ ته استنادي دیوال په سین باندې جوړ کی او چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دا د تاسو را بولم چې د یو کلی زرغه غونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زه احمد تکل باندې مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې به.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې و. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مهرباني وکړه کینا، زه هم د همدې پر برسات در سره کینم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله فصلنا خلق ډیر کله لیدی خدای جل علا شانه د رحمت واوري او بارانونه وکي چې ښه حاصل ورکي.
امين امين مولوي صاحب امين. ښه مولوي صاحب پوښتنه دې عیب نه یي څنګه دې خورا پیښه وکړه؟
خان صاحب د زړه مې راته وویل چې راشه دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږې خوږې خبرې به هم واوري.
ښه دې وکړه.
هم خرما او هم سوا. خان صاحب اوس یوه پوښتنه.
مولوي صاحب پوښتنه مه رانه کوه، رښتیا ما سبق نه دی ویلی، هسې نه چې په پوښتنه کې دې بند پاتې نه شم. او
خیر دی خان صاحب، په پوښتنه کې بندېدل عیب نه دی. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږې.
دا پوښتنه دې په څه پورې وکړه مولوي صاحب؟
دا مې ځکه وویل چې ډېر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشر او خیار سړی ته وایي نو که څنګه؟
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو خبره تر یو حده پورې سمه ده. باید دې چې د ملک په هوښیارۍ کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وایي.
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره
ملک ملائک ته هم وایي. مولوی صاحب مقصد دې دې خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ له مانه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوي صاحب.
استغفر الله استغفر الله، نه نه خدای دې نکړي. خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیری ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کوم بیا به زما غاړه هم بندوي.
لا حول ولا. مولوي صاحب د څه شي بې خیری ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوي صاحب دا ته څه وایې؟ خدای مې دې داسې مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوي صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ما ته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی اسای چې په خبره سره پوه شو. نو ګورې له کلینیک نه ډانټران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټرې خبره درته کوي.
دا د ترور بیبي ټول ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله يم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده. وایم ډاکټر صاحب دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمه دی جار. زه فاطمه ځینې سی مشورې درکو چې په کومه خبره مو نه پوهیږئ پوښتنه وکئ. سوسو ځلې به درته ووایو.
اخانو اوله خبره دا ده چې تاسو ټول باید د پاکۍ او صفایي خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمه خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کیږي.
وی ولې به یې نه منو؟ فاطمه مې د لور په ځای ده، خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشې ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تاودې جامې وروانه غوندئ ناروغان به شي.
بی غمه وسه، دا خبرې زمونږ د کورس معلم هم کولې، لمونږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه فاطمه هم امتحان در نه اخلو.
ښه دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شي څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا مزکام او ټوخی و، د ټوخي او سر درد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو کنه، خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي، ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید د دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله، هغه دوا په خپل وخت خورئ، هیڅ قضایي به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو پوهېدئ که نه؟
یاره خدای داد ګلیه، په نس کې مې کلنګي چرګان بانګونه وهي.
په نس کې د کلنګي چرګان بانګونه وهي او کو 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 همداسې. موسا ګله، ته دا ووایا چې وچه میوه دې خوښېږي او که نه؟
دا نو پوښتنه ده، څنګه مې نه خوښېږي؟ وایم پسې مړ مړ یم که بوجۍ کې وچه میوه وي، وایم را وایخله چې یو چارک د سترګو په رب کې درته ورکه کوم.
موسا ګله ساده ګله، د بدمشه اوس نو دا ووایه چې په وچه میوه کې دې څه شی خوښېږي؟
ډول
ډول
دا د کومه شو؟ دا خو په بوجۍ کې ډول و کنه، وړوئ لاسونه را وړوئ.
موسا ګله ساده ګله، د بدمشه ته دې اوس دا اتڼ پرېږده، ټول مې له ملنګ نه راوړی دی او ته به داسې کوې چې ما ته به اتڼ را زده کوې، ځکه په دې نږدې ورځو کې مې د یو خواږه ملګري کوژده ده.
کوژده؟ دا خوږ انډیوال دی، دې څوک؟ دا زه ولې نه پېژنم؟
ته یې پېژنې، ته دې دا د پاستي غوندې غوږ رانږدې که چې زړه د بدمشه زه یې نوم درته ووایم.
ښه ووایه نو.
زړه د بدمشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله، نوم یې دی موسا ګل.
وایم قربان دې شم، دا چا ویله؟
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی.
وقربان
د بدمشه اوس ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم، بیا به هر څه درته ووایم.
وی 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 وای، له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه، یوه ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړې پورته کړم. زرپر یې راسه ګل دې واخله، هی نور مشکه وه ګل، دا غونچه دې پستې نور مشکه وه ګل.
اسلام السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګلالۍ. هو دا خو دې چای راوړ، ته صبر چې دا پتنوس زه درنه ونیسم.
خیر وې سي اسلام، همدلته کېده، ته صبر چې پیالو کې چای واچوم.
نه نه ګلالۍ، په پیالو کې به زه چای واچوم، ځکه چې تا یې په ایشولو کې ځان ستړی کړی.
وی دا څه وایې اسلام، د چای ایشول به څه ستړیا ولري؟
وایم جار دې شم ګلالۍ. اوهو دا خو ساده چای هم نه دي، د شیدو چای دې شولی. یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي، ما ته د شیدو چای ډېر خوند راکوي.
دارو دې شی اسلام، زه خو ستا خیال ساتم، خو ته مې بیا کیسه کې هېڅ نه یې.
نه نه دا څه وایې ګلالۍ، زه چې ستا په غم کې نه شم، داسې وبوله چې ډېر ناشکره بني ادم وایم.
وای اسلام، ته لکه چې خپه شوې، مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه، خو تا بېخي هېره کړې ده.
بې غمه اوسه ګلالۍ، په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم.
بې تا دې نه شم اسلام، خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نږدي.
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي، او پلار به مې اجازه درکړي. هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده، او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي. پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې کلی ته د کلینیک نه ښځینه روغتیایی ټیم راغلی و. کلیوالو میرمنو ته یې مشورې ورکړې او پر دې یې وپوهولې چې کورنۍ او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي. که په کلیو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایی مرکزونه کار وکړي، کلیوالو په تیره میرمنو او ماشومانو ته به یې ګټه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.